سختی و نفس شدید می شود.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازي روزا اوتومبای وای او زلبیا په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې دوی دغه وضعیت په کلکه څاري. دغه راز به واورئ چې نن د افغانستان او ایرلند د یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلېږي. دا چې افغان لوبډله دغو لوبو ته څومره چمتووالی لري وړاندې درته راپور لرو، خو په پیل کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ټاکل شوی د افغانانو لپاره د امریکا د ځانګړو ویزو یا اس آی وی لړۍ د همدې میلادي کال په پای کې ودرېږي. د امریکا کانګرس اته 1.5 میلیون هغو افغانانو ته چې له امریکایانو سره یې افغانستان کې کار کړی دغه ویزې ځانګړې کړې وې. رویټرز اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي د ځانګړو شوو دغه شمیر ویزو له ډلې یوازې شاوخوا 8000 نورې پاتې دي چې تر راتلونکي اګست یا له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو تر درېیمې کلیزې به وویشل شي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې د افغانانو لپاره د 6000 نورو ځانګړو ویزو غوښتنه هم کړې، خو رویټرز لیکلي داسې نه ښکاري چې کانګرس دې دغه غوښتنه ومني. خبر کې راغلي چې امریکا د ځانګړو ویزو ورکړه ودروي. د امریکا لسګونه زره پخوانی کارکونکي به افغانستان کې د طالبانو د غچ اخیستنې ګواښته پاتې شي. بلور ته ملګری ملتونه وایي تیر 2023 کال کې په ټوله نړۍ کې لږ تر لږه 8515 کسان د کډوالۍ په غیر قانوني لارو کې مړه شوي چې یوه لویه برخه یې افغانان دي. د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم پرون چهارشنبه په یو خپاره کړي بیان کې ویلي چې دا د 2023 کال پرتله 40% زیاتوالی ښیي. په بیان کې د مړو شوو افغانانو دقیق شمیر نه دی ښودل شوی، خو افغانان او سوریایان اروپا ته د تلو په نیت د مهاجرت د لارو ستر قربانیان بلل شوي. په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو وروسته د دې هېواد اقتصادي او بشري وضعیت له دې هېواد د افغانانو په تیره د ځوانانو د وتلو یو عمده لامل بلل کیږي. اروپا ته تر ټولو خطرناکه لاره د مدیترانې سمندرګۍ ښودل شوې او ویل شوي چې پر دې لاره تیر کال د 3190 کسانو مړینې او تری تم کېدل ثبت شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتومبای وایي چې په تیرو 2.5 کلونو کې بس په نورکونکو افغانستان ته نږدې 8 میلیارد ډالر مرستې چمتو کړې دي. میرمن اوتومبای وا پرون ناوخته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې ویل چې د دغې بس پنې پر مټ په افغانستان کې شاوخوا 2.5 میلیونه اړو کسانو ته بشري مرستې برابرې شوي.
بس په نورکونکو په افغانستان کې د بشري اړتیاو او بشري اساسي خدماتو لپاره نږدې 8 میلیارد ډالر چمتو کړي چې پر اساس 2.5 میلیونه افغانانو ته حیاتي مرستې ډاډمنې شوي تر څو دوی کافي خواړه او اوبه مناسبه سرپناه او د عوایدو امکانات ولري.
میرمن اوتومبای وایي یو ځل بیا له نړیوالو وغوښتل چې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. له دې مرستو سره سره د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د افغانستان د 2.5 میلیونه نفوس یو په درېیمه برخه یې د خوراکي موادو له جدي کمښت سره مخامخ دي او دوی نه پوهیږي چې بل سخت خواړه یې له کومه کیږي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي اداره وایي په تیر یو کال کې په افغانستان کې په 100 ټنه بې کیفیت او تاریخ تیر درمل له منځه وړي او لسګونه ټنه نورې بیرته اړوندو هیوادونو ته مسترد کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اجنس د راپور له مخې د ادارې رئیس ډاکټر عبدالباري عمر دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په کابل کې د خپلې ادارې د تیر کال د لاسته راوړنو او د راتلونکي 5 کلن پلان د تشریح پر مهال وکړي. او نیکی هیلی د امریکا ولسمشری ته د کاندیدو لپاره د جمهوری پال ګوند په خپل منځي انتخاباتو کې پرون چهارشنبه وروسته له هغه د سیالۍ له دوامه لاس واخیست چې د هغه سیال پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د سوپر سې شنبه په ورځ په ډیرو ایالتونو کې رایه وګټلې. نیکی هیلی چې د ترامپ د ولسمشری په دوره کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي استازي په توګه دنده ترسره کوله پرون چهارشنبه په چارلستن کې اعلان وکړ چې نورا دغه سیالي مختنه وړي. د ګوند په خپل منځي او ټاکنو کې د 15 ایالتونو په سوار لسو کې ترامپ بریالی شوی او تقریبا دا مسله یقیني شوې چې ترامپ د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې چې د روان کال د نومبر په 15 نیټه تر سره کیږي د اوسنی ولسمشر جو بایدن په وړاندې یو سیالوي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د ماموریت د دوام ملاتړ کړی دی. د دې شورا 15 غړو پرون چهارشنبه په غونډه کې د دې ترڅنګ چې د افغانستان لپاره د یوناما ماموریت مهم وباله، په دې هیواد کې بشري حقوقو ته په درناوي د وټول شموله حکومت پر جوړیدا او لترهګری سره پر مبارزه ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما د دفتر مشر روزا اوتومبایو په افغانستان کې په تیره د ښځو او نجونو د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. تفصیل له نوریاس نوریاور.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتومبایو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت د بشري حقوقو په تیره د ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ دی او ښځې په ټولنه کې څنګه تشوي دي.
یوناما د مدني، فرهنګي، اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو حقوقو په شمول چې تر سرغړونې شوي، د افغانستان د وګړو د بشري حقوقو د ملاتړ لپاره پراخه څارنه کوي. دوی د ښځو او نجونو په وړاندې پالیسي او ځپونکي اقدامات په محضر کې د اعدام د سزا په شمول تاوتریخوالی، د یو ټول شموله حکومت نشتوالی او د لږکیو ځپل مستند کوي.
میرمن اوتونبایو هم دارنګ ویل د افغانستان امنیتي وضعیت ښه شوی، خو زیاته کړه چې امنیت د دې هیواد د نفوس د نیمایي برخې د لوړې بیې په پرې کولو سره لاسته راغلی دی. هغې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یوه ځانګړي استازي د ګمارنې هم ملاتړ وکړ او ویل چې د یوه استازي له لوري ارزونې کولی شي د افغانستان حقایق منعکس کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیګنۍ غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي چې تر اوسه هغه د پخواني جمهوري نظام له چارواکي نصیر احمد فائق سره ده هم د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي ټاکل مهم وبلل او زیاته کړه
This envoy will play a critical
دغه استازي به د یو پیاوړي اجماع لاري له افغانستان سره د وی اغیزمنې نړیوالې خلتیا پرمنځ کېدو کې مهم رول ولوبوي او د ټولو اړوند خلکو لورو په ملاتړ به د بین الافغاني ډیالوګ پیل دو ته زمينه برابر کړي ترڅو د یو باثباته سوکاله او ټول شمول افغانستان هدف ته رسیدل خوندي او یقیني شي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټولو 15 دایمي او لسو موقتی غړو په افغانستان کې د یو نامد ماموریت د دوام ملاتړ وکړ، خو د دې شورا یو شمیر غړو د هیواد د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه ځینې ملاحظات درلودل. خو د امنیت شورا ټولو غړو په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړې، کار او د نورو ټولنیزو فعالیتونو د حق ملاتړ وکړ او له طالبانو یې وغوښتل چې پر دوی لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د امنیت شورا د تیرې ورځې د غونډې او د ګډونوالو د څرګندونو په اړه یې غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یوه ځانګړي استازي له ګمارلو سره په کلکه مخالفت څرګند کړی او ویلي دي چې د یوناما په موجودیت کې د دغسې یوه ځانګړي استازي ګمارنې ته اړتیا نشته او که وټاکل شي نو دوی به ورسره هیڅ ډول همکاري ونه کړي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ څخه باندې دوه کاله تیریږي، خو د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو د سیمې یو شمیر هیوادونو کابل ته ډیپلوماتان استولي او هم د طالبانو استازي منلی دي. نړیوالو تل طالبانو سره د تعامل د پراخېدو لپاره د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او نجونو د حقونو پر درناوي او د یو ټول شموله حکومت پر رامنځته کولو ټینګار کړی، خو طالبانو چې دغو غوښتنو ته پام نه دی کړی استدلال کوي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټول حقونه خوندي کړي او حکومت هم ټول شموله دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویش ساته
اوریدونکو تاسو ازادي راډیو ته غواګی کې چیرته غواړی چې زموږ خبرونه واوري پر راډیو سربیره زموږ په ویبپاڼه کې هم د لاسرسي وړ دی. د ویبپاڼه آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. د ایرانی چارواکو له لوري په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید د زیاتوالي ادعا سره هممهاله د طالبانو حکومت دغه مسأله ردوي او ادعا کوي چې د نشئی توکو د کښت، تولید او قاچاق په وړاندې جدي مبارزه کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشئی توکو سره د مبارزې مشر وایي د نشئی توکو پر کښت، تولید او قاچاق باندې د دوی د مشر د بندیز له فرمان وروسته په دې برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. دا په داسې حال کې ده چې د ایران اسنا خبری آژانس د دغه هیواد له نشه یي توکو سره د مبارزې د مرکزي قومندانۍ د عمومي منشي په حواله ویلي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو تولید ورځ تر بلې ډیریږي. تفصیل له عبیدې سپوږمۍ نه اورو.
ایرانی چارواکي ادعا کوي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو تولید او ایران ته قاچاق زیات شوی دی. د اسنا په نوم د ایران یو خبری آژانس د ایران د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې د مرکزي دفتر د عمومي منشي سردار اسکندر مومنی له قوله ویلي چې دوی په افغانستان کې د میتا مفیتامین او شیشې د تولید د زیاتېدو شاهدان دي. دغه ایرانی چارواکي ادعا کوي چې سره له دې چې د طالبانو د چارواکو له ادعا سره سره چې د نشه یي توکو قاچاق کم شوی دی، له افغانستان څخه ایران ته د نشه یي توکو په قاچاق کې کموالی نه دی راغلی. هغه زیاته کړه چې د روان کال په لومړیو لسو میاشتو کې د صنعتي نشه یي توکو په ځانګړې توګه د میتا مفیتامین او شیشې په کشف کې شاوخوا 60% زیاتوالی لیدلی دی. د ایران د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د مرکزي دفتر عمومي منشي اسنا خبری آژانس ته ویلي چې له دې سره سره په افغانستان کې د دودیز نشه یي توکو په تولید کې 10% کموالی راغلی دی. خو د طالبانو حکومت د ایران د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د مرکزي دفتر د عمومي منشي هغه ادعا ردوي چې د صنعتي نشه یي توکو لکه میتا مفیتامین او شیشې د تولید د زیاتوالي په اړه یې کړې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې رئیس حسیب الله احمدی ادعا کوي چې د نشه یي توکو د کار او بندیز په برخه کې د دوی د مشر د فرمان له صادرېدو وروسته په افغانستان کې د نشه یي توکو کښت، تولید او قاچاق نږدې صفر شوی دی. احمدی ازادي راډیو ته وویل
څوار لزره په شاوخوا کې مزنونین قاچاقبران نیول شوي دي چې تر نیول کېدلو یې وروسته دوسیې محاکمو ته د شرعي پریکړو لپاره استول شوي دي. همداشان د 5,500 تنه په شاوخوا کې نشه یي توکي له منځه وړل شوي او تخریب شوي دي، او د 1,200 په شاوخوا کې د نشه یي توکو د پروسس او د الکولي مشروباتو کارخونې له منځه وړل شوي دي، او د 15,300 هکتاره ځمکه د نشه یي توکو څخه پاکه شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالي طرحه تصویب کړې، خو د کوکنارو د بیې د لوړېدو او د کوکنارو د کښت د بدیل نشټوالي اندېښمن کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل وروستي راپور کې د افغانستان وضعیت او د نړیوالې سولې او امنیت لپاره د هغې پایلې په نوم غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کموالي وروسته د 2023 کال په نومبر کې به د 1 کیلو اپینو بیه $802 وي. هغه زیاته کړه چې د دوی څېړنې ښیي چې یو شمېر کسان اوس هم د بدخشان او شمالي کندهار په لورو پرتو سیمو کې کوکنار کري. ګوتریش په دغه راپور کې د طالبانو د حکومت لخوا د نشه یي توکو د کښت د منع کولو په پایله کې د کروندګرو پر اقتصاد د منفي اغیزو یادونه هم کړې او ویلي دي چې د کوکنارو په کرکیله کې نیمایي بزګران خپل عاید له لاسه ورکوي او د بدیل عایداتي سرچینو نشټوالی دوی ته زیان اړوي او ښایي بیا د کوکنارو په کرلو لاس پورې کړي.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلوروشت ساعته.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ د یو ورځنیو سیالیو لوبډلې نن د کابل په وخت مازدیګر 7:00 په لیګي په همدې تړاو د افغان ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په یو رسنیز کانفرنس کې د خپل لوبډلې د چمتووالي بشپړ ډاډ ورکړی دی. تفصیل زموږ د ورزشي خبريال بختیار ساحل پراپور کې اورو.
ټاکل شوی چې د افغانستان او ایرلند ملي لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو سیالیو لوبډلې د مارچ په 9 د پنځشنبه په ورځ اپیل شي. د یاد لوبلړې د تمریناتي کمپ په وروستۍ ورځ د افغانستان ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په رسنیز کانفرنس کې رسنیو ته د خپل لوبډلې د چمتووالي ډاډ ورکړی دی. د خاغلی شهیدی په خبره د شارجا په لوبغالی کې لوبډلې ډېرې سیالۍ ترسره کړې دي چې په باور یې د لوبغالی کنډیشن به له دوی سره ډېره مرسته وکړي. نوموړي د لوبډلې په وروستیو ماتو ته په اشاره سره وویل همدا یې د لوبډلې سختې شیبې دي او افغانان یې باید په همدې وخت کې ملاتړ وکړي تر څو یو وار بیا د نړیوال جام په څیر پیاوړې سیالۍ وکړي. افغان لوبډل مشر د ځینو ټپي شویو افغان لوبغاړو روغتیایي حالت ته په اشاره سره وویل
بالکل عظمت تیر سریلانکا سیریز کې دغه په خپکې هم لږ ټپو مطلب هیم سٹرنگ لږ درد کاو او بیا په آخري میچ کې دغه پسینه باندې بال لاندې ودای په غورځېدلې و نو دردونه و پی د مغه واجه و چې هغه د ټیسټ میچ کې هم آماده نه و چې ټیسټ لوبه وکړي او بیا دغه او ڈی آئیز کې هم د سناس اول ورځو کې چې دلته راغی سټراګل کاو خو اوس الحمدلله سیاحت خدا دو ورځې تمرینات هم وکړل او انشاءالله لوبو ته پوره آماده ده.
تغراس هغه ملي لوبډلې ته د راشد خان او مجیب رحمان د بیا راستنېدو په تړه ویلې دي
زه چې څومره پورې معلومات لرم انشاءالله چې دواړه به دغه د ایرلند شل اوریزه سیریز ته آماده یې او انشاءالله څومره پورې چې زه خبرم نور دوی ته به زیاته ښه اندازه کېږي یا کرکټ بورډ ته اندازه کېږي انشاءالله دوی به دغه سیریز ته ما په نظر بیرته لوبډالې سره یو ځای شي.
باید ووایو چې افغانستان او ایرلند به د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ د مارچ په اوومه نهمه او دولسمه نیټه ولوبوي او بیا به د درې شل ورځو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د دې پروګرام خبری برخه هم تمره او سم راځو د ازادي راډیوي مجلې ته چې زما همکار احمد شیبر چمتو کړي.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم پدې خبرونه کې
ګیدانی پزره ګیندار پایک نندلوچن بلوچستان
دونی په پیل کې د بلوچستانو کلتوري ورسوه دونی په پای کې د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورسته د دې ورځې په مناسبت لیکوالي پاکیزه ارزو یو شمیر مقالې لیکلي په دې اړه مې د دوی نظر اخیسته د افغان شزو د انلاین ادبي بهیر د بهیروالو پاړمی د منل شاعری پروین ملال نظر پښتله
چې وزر ماتي کوتري په چپی حالت کې انو ټولو ته څه ډول د امور کوي
په زابل کې لومړی ادبي بهیر فعال شو
ډیرای لیکوالانو شاعرانو او ادیبانو وجیت زړش کړی دی چې وګوندي تراسي او ګډون پکې وي
شعر لرو
لکه واوره په دې لار کې به وبسي او سړای دی انتظار کې به وبسي
د یو شمیر نور مطالبو ترڅنګ د یو کتاب پاڼې اړو
د حرم تر دیاره سفرنامه د پاکستان
د مارچ دویمه د بلوچستانو کلتوري ورځ د بلوچستانو لوی برخه په بلوچستان افغانستان او ایران کې ژوند کوي ځینې بلوچستان په مرکزی آسیا او عربي هیوادونو کې میشتي په فارس خلیج کې عمان چې شاوخوا 4 میلیونه نفوس لري هغه هیواد دی چې د بلوچو شمیر پکې په نسبي ډول زیات دی په دې هیواد کې عربي ژبه وروسته ډیر خلک په انګلیسي پوهیږي او بیا په بلوچي خبرې کوي له تیرو اتو کلونو راهیسې بلوچان خپل کلتوري ورځ نه هیروي د دوی په باور د مارچ په دوهمه د کلتوري ورځ لمانځلو څخه د دوی هدف دا دی چې د دوی راتلونکي نسلونه له خپل تاریخ، ژبې او خپل رسم او رواج به خبره پاتې نشي او نور ولسونه هم د دوی له تاریخ او کلتور سره آشنا شي. جزئیات په دې راپور کې.
د مارچ میاشتې دوهمه نیټه چې بلوچستان د خپل کلتور د نړیوالې ورځ په توګه لمانځي بلوچستان په دغه ورځ بلوچستان قومي کالی اغونځي بلوچستان خواړه پخوي بلوچستان سندرې شعرونه بولي او ترڅنګ خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او دوی په دې نندارتونونو کې د خپل کلتور شان نندارې ته وړاندې کوي ډیرای بلوچستان په دې باور دي چې د دغه ورځې لمانځلو څخه مخه نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ور پیژندل او د خپل کلتور تاریخ ژبه او دودونو پر ځای پته کېدل دي. خو په افغانستان کې مشت بلوچستان بیا وایي د مارچ دوهمه د بلوچستان د کلتور ورځ یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه بلکې له دې څخه مخه د بلوچستان راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ کلتور او دودونو ژوندۍ پاتې کېدل شي. فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوچ وایي بلوچستان دغه ورځ د بلوچستان، ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغه سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوچستان هستیږي.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوچ میشت دي، بلوچستان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي. په دغه ورځ دوی خپل جامې، خپل خواړه پخوي او خوشحالیانې کوي، اتڼونه کوي. په دغه ورځ مشاعرې جوړیږي، ادیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تازه کوي.
ځینو نورو قومونو ترڅنګ بلوچستان هم دغه ویره ښیي چې ژبه او فرهنګ یې د نورو تر اغېز لاندې او سوکه سوکه د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. نو د خپل کلتور او ژبې د ساتلو لپاره د دغه ډول ورځو لمانځل اړین ګڼي. فیض محمد بلوچ یو بل فعال ځوان دی. نوموړی وایي په دغه ورځ بلوچستان د خپل کلتور د لمانځلو ترڅنګ سره راغونډیږي او خپلې غوښتنې هم تازه کوي. دای وای له حکومتونو څخه غوښتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو ترڅنګ له بلوچ قوم سره د تاریخ، کلتور، دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وسی او دا غټ قوم چې د ایران، پاکستان او افغانستان ترڅنګ په څو عربي هیوادونو کې میشت دي له هیرولو څخه وژغوري.
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت ور وښيي، خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه راوګرځي او موږ ته زموږ د نیکګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور او عنعنات راپاتې دي، همداشان موږ وکولای شو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه راتلونکي نسل پورې هم ورسوي.
بلوچستان لن هکلونو را پدی خو د مارچ په دوهمه خپل کلتوري ورځ لمانځي او په بیلابیلو هیوادو کې مش بلوچستان پدی ورځ هڅه کوي چې له جامونی ولې تر سندرو او وطنونو پورې د خپل کلتور رنگین خواوې له نورو سره شریکي. بلوچستان کلتوري ورځ د اونۍ په پیل کې و او د اونۍ په پای کې د شزو نړیواله ورځ ده. لوي خبرتیا وروسته له داسې لیکوال سره شخیدلایم چې د مارچ د اتمې په مناسبت یو شمیر مقالې لیکلې دي.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له ازادي رادیو.
جمعه د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورځ ده. هر کال د دې ورځې په مناسبت په نړۍ کې غونډې جوړیږي، نندارتونونه پرانیستل کیږي، آنلاین بحثونه کیږي او نورې هڅې د دې لپاره کیږي چې د ښځو کلتوري، سیاسي، اجتماعي او اقتصادي لاسته راوړنې یاد شي. دا ورځ په ورته وخت کې د دې لپاره په نړۍ کې لمانځل کیږي چې نارینه او ښځې توپیر نه لري، دواړه د دوو انسانانو په صفت ورته حقوق لري. لومړی ځل د ښځو نړیواله ورځ د امریکا د سوسیالیست ګوند له لوري په نیویارک کې په 1909 کال کې تنظیم شوه. وروسته چې بیا کله په 1910 کال کې په پخواني شوروي اتحاد کې ښځو د رای حق ترلاسه کړ، د مارچ اتمه د هغه وخت په سوسیالیستي هیوادونو کې ولمانځل شوه. خو له ننه 23 کاله مخکې دا ورځ د ملګرو ملتونو له لوري د یوې نړیوالې ورځې په توګه تصویب شوه. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د دې ورځې په مناسبت پریکړه کړې ده چې د تاریخ په اوږدو کې یو شمېر اغیزمنې افغان مېرمنې معرفي کړي. دا مسولیت کې سلیکوالی پاکیزه ارزو منلی او بیا شمیر مخکشی شزیه معرفي کړی دی. لدوی په واورو چې د کوم مېرمنو په اړه مقالې لیکلي
دې کې ما چې کومه خزي معرفي کړې دي په کې اغله اروخه د معصومه اسمتي وردګ ده، اغله صالحه فاروق اعتمادي ده، همدارنګه د افغانستان ملکه سورایا ده، اناهیتا راتبزاد ده چې همدارنګه په دې موږ یو خدای د پښتونخوا او خدای خدمتگار تحریک زینی غړی وی چې ویم ادبی برخه کوله او په اصطلاح یو نو ټولنیز کارم کول، یو څن څه کوي سیاست مونو بشرا سیده بشرا بیگم د الف جان خټکه ده، مرمن نسیم ولی خان ده، دا ما انتخاب په سیاسي برخه کې او مختلف چې دی بارے کې خبري وکم، ما د اخزو نمونه اوریدلې او عمر ډېر مينوي لوستي خو چې ما کله په دې پسې وس هغه څېړه نو کړه یا مې کوشش وکړ چې ډېر مواد تر لاسرسي پیدا کړم، دی وکړ دی ما نه تصور نه ډېر وړ وي او به دا ډېر لیکاري کړی د خپل وخت کې کوم مسولیتونه دې تصورل سي.
تاسو د کوم مراجعو په اساس باندې د دې مېرمنو په اړه لیکنه کړې ده؟
چون زه له هیواد لري ما کتابونه ته ډېر لاسرسي نه وکړم، ما ځینې دوستانو ته او هغه شناخته پیژندل شوي استادان چې زور سره یم ما هغوی سره اړیکه ونیوله، هغوی ځینې کتابونه راته راولېږل، عام تاریخي کتابونه او په ځانګړي ډول تذکیرې چې د مېرمنو په حق لیکل شوي دي. په دې برخه کې ما ته ځینې کتابونه، هغه د کتابو پی ټي ایف چې هغه ما ته راغی، او همدارنګه په ځینو فیسبوک پانو کې او سایټونو کې زموږ د هیواد تاریخ پوهان او هغه خلک چې تاریخ برخه کې زده کړې کړي یا په تاریخي لحاظ ډېر معلومات لري، زریغه سایټونو ته ملام فیسبوک پانو ته او نورې د سی مرجې وچ کافي معلومات پکې وو، خو د دې معلوماتو تصدیق ما ته ډېر سخت وو. ما دې زیاتو مرجې وته کوشش وکړ چې ډېر ځای ته لاړ شم تر څو کولای شم د دې خبرې موضوع تصدیق کړم چې آیا واقعیا دا څه څه، او ما چې ولیدل تقریبا دا معلومات ډېر حد کرا وو او ډېر چې لیکل کړي په دې اشخاصو هغه ډېر مشترک خبرې هم دا وی چې ما خپل د پیژن نګلوي کې راوخستې.
په دې مېرمنو کې ځینې معاصر دي، یعنی روسیو کلونو کې ژوند کړی د لکه مېرمن معصومه اسمتی او لکه مېرمن ولی خان چې د دوی په اړه کې معلومات هم آسانه دي، لکه د ځینو نور کسانو په اړه کې لکه د ملک سورایا سره لري چې ډېر مشهور ده او ډېر کار کړی دی، خو بیا هم معلومات یو ډول ګونګ نه دي، یعنی له سختي سره مخامخ نشوي چې د داس یو شخصیت لکه ملک سورایا په اړه کې ډېر معلومات ترلاسه کړي.
بالکل دا یو بد مرغی ده، ما یو وړه مقدمه لیکلې و، ما په دې موضوع ته اشاره کړې و په دې مقدمه کې، ما دا ویلی و چې کله چې تاسو په تاریخ کې تاریخ ګرځي، البته تاریخي کتابونو کې ګرځي، تاسو د سي څه نه پیدا کوي چې تاسو له غوښته یو څه اغس کوي. دا سوال ما تخپل هم ډېر جالب او چې ولې د دې خزو نوم دومره غټ راخیستل شوی په تاریخ کې، خو د دې باره کې هیڅ هم نشته، فقط یو دوا یادرې کرخه کې دی یادونه سیده ما ته ډیره سخته و. د ملکې سورایا په اړه کې معلومات پیدا کول واقعا ډیر سخت و، خو خوشبختانه ځینې داسې معلومات ما پیدا کول استادانو څخه چې کافی ډیر معلومات کې، مخصوصا د ملکې سورایا یو ملک مرکه ده چې هغه په له فرانسوي ورسپانې سره په هغه وختو کې کړي و، په هغه مرکه کې کافي ډېری پوښتنې دي او د ملکې سورایا د فکر او د پوهې او د کوم سیاست یا کومه پرامونه چې درلود په هغه کې ډېر ښه منعکس شوي. ما زیاتره د هغې مصاحبې په اساس تاکید وکړو او د هغې د شخصیت یا د هغې هغه پوهه چې وه له هغه څخه مې اغز وکړو او ما په دې باندې لیکل وکړو. همداسې نور استاد عظیم سیستاني هم او نورو دغه د قاموس کبیر افغانستان چې د یو سایت په کې هم کافي ډېر نوي معلومات دي ملکي په حق نه وو چې ما د ټولو نه استفاده وکړم، ما معلومات مې راټول.
تاسو سیاست مدار میرمن مورا انتخاب کړی دی، لیکن ځینې نور سیاست مدار میرمن هم د افغانستان په تاریخ کې ډېرې مهمې دي، لکه زرغونه انا، نازو انا، لکه د میوند ملاله او ځینې نورې. نو دغه کسان چې اوس تاسو ماته وویل چې تاسو انتخاب کړی دي، دا مو د افغان میرمنو د آنلاین بهیر د سلام مشورې په اساس انتخاب کړی دي او کنه؟ ستاسو خپل انتخاب؟
دا انتخاب چې دا د خپل انتخاب او ځکه ما دوی ته وویل چې دا هیڅ چې دی زه د دې لنمونو څخه یا شخصیتونو څخه متاثر یم، بس نه ده چې د نور یم دا سلسله په همدې یولسو دولسو مو زما اراده ده چې ډېرې زیاتې میرمنې زه معرفي کړم. دا چې زما څومره وس رسېږي نشم ویلی، خو زما بسنه په همدوی نه ده. او د تېر تاریخ په باره کې چې دا د سل کلن تاریخ مخکې کوم خبره وکړو، د نازو انا او د زرغونې انا او د ګوهر شاد بیګم دې باره کې ما په هغه مقدمه کې ولیکل چې د دې ښځو په باره کې دا خبره شوې چې دوی مشاورې دي، دوی مشورې ورکولې، دوی مثلا نازو انا د میرویس خان په جوړولو کې او زرغونې انا د احمدشاه بابا په جوړولو کې ونډه درلوده، خو د دوی هغه دایره صلاحیت معلوم نه دی چې مثلا څه قسم ته له دې څخه هیڅ کومه یوه رسمي وینا نشته. یا مثلا دوی ته داسې څه نه دي په تاریخ کې راخیستل شوي چې مثلا زرغونې نن 500 نفرو ته یا لکه ملکه سوریا چې وینا کړې وه د استقلال نه وروسته، دغسې څه نشته چې مثلا زرغونې انا یا نازو انا دوی خبرې کړي. یعنی دوی هغه رسمي
خو بخښي، دا خو د زمان هغه ده تاثیر دی، ځکه چې د احمدشاه بابا وینا هم نه لرو، د میرویس نیکه وینا هم نه لرو کنه. نو د ملک سوریا د وخت خو لا هم نوې راډیو پیدا شوې وه او نوې مطبوعات یو څه پیدا شوې وو، سه وین مرکه
مثلا د یو غیر پالیسیانی څه چې وو ویل شوې دي نیکه یا انداسې د تېرې زمانې. له دغې اتمې پېړۍ وروسته چې ما وکتل له میرمن ګوهر شاد مخکې موږ داسې کومه میرمنه نه درلوده، یا شاید ما سره د کتابو کمبوتي وه. او یوه هغه ډېر کار چې کړی ګوهر شاد بیګم وه په تیموري حکومت کې، چې هغې ماغم په فرهنګ برخه کې ډېر کار کړی، یعنی سیاسي له لحاظ نه فرهنګي برخه یې ډېره مخې ته وړه. خو بیا هم د دوی په باره کې خو کافي ډېر معلومات دي، دوی په باره کې کتابونه لیکل شوي دي، مګر د زرغونې انا او د کله چې خبر راځي یا د نازو انا هماغه دوه کرښې دي یا درې کرښې دي، تر دې زیات دوی په باره کې څه نه دي لیکل شوي. یا ته مثلا دوی په باره کې کوم نوی جلا صفحه نشته، یا د دوی په باره کې کوم جلا کتاب نه ده لیکل
شوی. نو وبخښئ، نو فکر نه کوئ چې د همدغه شخصیتونو په باره کې په کار د تحقیقات وشي تر څو پورې د دوی په ژوند باندې نوې شان را پیدا شي؟ مثلا یو ډیر معروف شخصیت د په افغان میرمنو کې د امان الله خان مور ده، چې خلک وایي د امان الله خان د سلطنت په رامنځته کېدو او د امان الله خان په شخصیت باندې د ډیر تاثیر و، د امیر حبیب الله خان په شخصیت د ډیر تاثیر و. خو ځینې کسان هم داسې نومره کې پاتې دي، څرنګه د دغو مقالو لیکلو وروسته داسې احساس تاسو ته پیدا نه شو چې په کار ده چې یو څه ډیر تحقیقات وشي چې نومره کې او یا فعال میرمنې باید نور افغانانو ته څوک رو پیشن؟
بالکل، اړتیا ده دا کار خو باید په هغه وخت کې شوی وای، او زموږ تاریخ لیکونکو یا د څېړونکو دا کار خو باید په هغې وخت کې کړی وای، چون په هغه وخت کې دغه سل کلن لاسور له انقلاب نه مخکې دوران ښیم او تر هغه وړاندې هلته دوی ته زمینه سازي وه. په هغې وخت کې شاید د مواد ډېر زیات و او دوی کولی شي هغې ساحو ته تللي وای، ساحوي څېړنې کړي وای. خو اوس د سل له انقلاب نه وروسته دوی د افغانستان ټوله معنوي او مادي دارایي ټوله وسوځېدله، باید نه لاړه. شاید هغه وخت هېڅ کوم معلومات اوس هم پیدا نه کړو. بالکل اړتیا ده چې زه په همدې خبره باندې ما ډېر تاکید وکړو په هغه مقدمه کې، ما همدا وویل چې ولې نشته، ولې دا ښځې داسې ګمنامې دي. دوی چې ما همدا پوښتنه کړې چې یوه ښځه چې یو امپراتور جوړولی شي، ولې هغه خپله امپراتوره کېدای نه شي، ولې هغه د هغې په باره کې ولې موږ د تاریخ کې جلا فصل نه لرو، ولې د هغې باره کې خبرې نه دي شوي؟ نو دا خو ډېره مهمه ده. خو په دې وروستیو ورځو کې د فیسبوک په پاڼو او په ځینې سایټونو کې سیستاني ځینی معلومات خبروي چې ما لپاره جالب دی. او د غازی امان الله خان په مور باندې دوی ډیره مفصله لیکنه کړې ده، او ما خپله همدا مېرمن مې هم په لیست کې ده، انشاءالله هغې باندې مې کار شروع کړی غواړم. دا معرفي کوم د هغو په معلوماتو په اساس، او که چیرې زمینه سازي کېږي یا موسم وخت وي موږ د هېواد نه بهر یو، باید د دې ښځو باره کې ډېرې خبرې وشي. او زه داسې نه پوهېږم، ول داسې اټکل کوم چې خاصدان د خلک د صحنې نه ایسته شوي. زه داسې فکر کوم چې دوی کار کړی، دوی داسې ګمنامې نه وي، دوی داسې بې حرکته نه وي، دوی دونه بې استعداده نه وي. خو دا چې د ټولنې کې حساسیت و یو ډول قصدي ډول دوی شاته پاتې شوي دي، چې یا د حساسیتونو مخه، البته دا زما خپله شخصي اندازه ده، یا د حساسیتونو مخه ونیسي او یا نه پوهېږم مصلحت به و وخت چې وګورې د استاد استاد سیستانی دی امان الله خان د مور باره کې ډېرې زیاتې خبرې کړې، مګر دا په تاریخ کې نشته. ولې نشته؟
دا مهمه پوښتنه ده، لیکن برات څوک خلکو ته نشي ورکولی چې دا کاری ولې نه دی کړی. اما له لویو سره د افغانستان تاریخ ته سګوري، تاریخ تنها تر پاچایانو راڅرخي. دا اوس هم هغه پخوانیو د سولې په کلونو کې چې دا ځینې نمونه ژوندي ساتلي دي، د هغوی هم کور ودان، لکه نازوانا، لکه زرخونانا. او کوم فکر کړی د معاصر افغانستان چې احمد شاه بابا یې بنسټ شید، له هغه وروسته یادې میر وتکیانو له تحریک د نازو انا او د زرخونی انا او د بیا وروسته د میوند ملالې له نمونه وروسته، ورو ورو دا نمونه په ځای دي چې زیات شي کم سوي دي په تاریخ کې. همداسې نه؟
بالکل بالکل.
له لیکوالې پاکیزه ارزو څخه مننه. د دوی مقالې د مارچ د اتمې په مناسبت د میاشتې له پیله د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر له لوري په خواله رسنیو کې خبرې شي. دی بهیر په خپل تیر غونډه کې د شاعر او لیکوال پروین ملال سین غونډه جوړه کړې و. په دې غونډه کې د پروین ملال د شعري کلیات په اړه وړانګې وړانګې مې باهو او ټول شاعري خبرې وشوې، مقالې وړاندې شوې، او له دوی سره د شعر په اړه مرکه وشوه. له اخلي ملال څخه مې پوښتنه وکړه چې دا غونډه د دوی په نظر څرنګه وه.
ما ته د افغان میرمنو د آنلاین ادبي بهیر د دې غونډې په جریان کې چې ماته یې نیولې وه، یا زما د کتاب په هکله یې نیولې وه، داسې یوه پوښتنه پیدا شوه چې د زما د وطن لونه به په ادبي او فرهنګي برخه کې د بدلون او نوښت دغه یون په دومره ګڼو ستونزو کې په دومره لنډ وخت کې څنګه کړی وي. د غونډې په جریان کې چې د دوی د هر یوې ځواک ته متوجه سوم، په هر یوې جلا جلا ونازېدم. هغه د بهیر هغه غړي چې اوس د هیواد څخه د باندې دي او چې په هیواد کې دننه دي، ما ته د یوې ښځې په توګه دا معلومیږي چې دوی هر یوه په څه ډول ستونزو کې هغه دي، د څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. مسافري خپله لوی ستونزه ده، او بیا په نوي وطن کې خپل ځان تر یو ځای پرې رسول. خلابیل په هر صورت ما په خپل ادبي او فرهنګي ژوند کې لسکونه غونډې لیدلې. د دې غونډې په جریان کې چې ما کوم احساس درلود، هغه د ټولو څخه بیل و. زه د ټولو څخه یو ځل بیا مننه کوم د میرمنو د آنلاین بهیر د هغه هیئت څخه چې دغه غونډې رهبري کوي، او د نورو ټولو څخه، هر یوه یې ماته خپل ځای لري او خپل اهمیت لري، هغه چې په هیواد کې دي او یا د هیواد څخه د باندې دي. هر یوه ګڼې ستونزې لري، زه پوهېږم. نو زه د دوی د هر یوې څخه ډېره ډېره مننه کوم. خدای دې د ژوند په ټولو چارو کې بریالۍ لري.
داخلي ملال نصر می د میرمن ادبی بهیر د غونډو د برخوالو د هڅو په اړه هم پوښت.
ته چیرې موږ د شتینه فکر د ورستوي څو کلونو بشمیره ستونزې د ژوند په هر برخه کې چې فرهنګي فعالیتونه په سر کې راځي په نظر کې ونیسو، بیا د میرمنو د آنلاین ادبی بهیر د غونډو ارزونه وکړو، نو یو داسې صحنه مو مخته درېږي چې وزر ماتې کوتري په ټپي حالت کې الوتلو ته څه ډول ادامه ورکوي. ما دغه توان د دوی د غونډو په څرنګوالي کې احساس کړي او د دوی د هرې وې د استعداد او صلاحیت په زرونو وړاندو کې لیدلې او دا انګېزه یې هم راکړې چې دوی د دې وړتیا لري چې په دغه لاره باندې چې د نور او روشنایی لاره ده تر وروستي پړاو په بریالیتوب باندې ځان ورسوي.
لاخلي ملال څخه ډېره مننه. د مارچ د اتمینټي په مناسبت دوی یو شعر چې مخکې لیکلی و ازادي راډیو مجلې ته را لېښلې دا شعر په سره واورو بیا وړاندې نور شعرونه هم په دې خبرونه کې تاسو ته لرو.
سما افغاني لورکی بیګاد وستورو تر سبا پوری پس پینو سپینو ځلیدونکو څوک تا ته سندره د کتاب او د قلم لیکله د خپل وړانګو اتراشلې تا ته د قلمونو څوکي د خپل ټوټو یې جوړول تا ته د پانو سپینه نړۍ شکلی بابونو سر لیکونه د پاس اسمان په لاجور دي تخته تا ته د برم او پرتم لیکله زما لورکی زما افغانی لورکی زما دردی دل زما معصومی لورکی ستا تر حیا ستا تر وقار زار صدا تخت دا تاج تخت او گدی ستا په پوردنی بلا سونک شیردی د سپرلی سپین گلو ناس پوشمی بغیل جوار کرشکل بیکلی ستا دا پولینی غبرگی چوکی دا وقار او سپی چل توب حدونا بیا با دا خپل جبین درونا ترکی او دا سیور و دا رنجو شیبی ستا پر کمی سوشیندی ترخی شیبی با دا وقت ترکان اره اره کلی سپی دی بستا اوجو تا سر را چچکی دا سهار المر با دا سپی دو دا گلابی رخصاش کلون واخلی او ستا پر سر با سری نو څاڅکو تړم باران وکړي اسمان بستا د کتابونو باکس کې ستا په لاس کښلو د ښکلا او سپیشل توپ تورته په پټه خوله د التفات ډک نظر وکړي دا وخت په تیر سي د زمان سیند ته به ولویږي ساحل به توی کریستال منته د کارغه مې یو ډکی لپی اسمان به وخاندي په شونډو کې به وتا ته راوړي د بډې د ټال دوه غبرګ ټالونه ورځې به وچي سي یو یو به ورشيږي لکه په مني کې د ونو پاڼې بیا به یې باد او باران د فنا غیږته یوسي ستا د سپېڅلو اوښکو تر نجابت او لطافته جار سم زما وزل ته د درد څړکی راوړي زما اروا ځوروي نور می درد منه او اروا ما ځوروه نور می درد منه اروا ما ځوروه زما افغاني لورکی زما د وطن شهزادګۍ ته د بلخی او د ملالې لوریه ته د ناسو او عائشه شعر یې ستا د سر سپین پوړنی د گوهر شاد د تاج ستا د لمنی افات د زرغونی د غیژی ورختا کیږه ما د خپل په وجود پرونه وړاندې قدم واخله شمه چې ته د سیلوګی د هسک سکو ته قدم واخلی سهار تلاس ورکړي ورځی را ویښی کړي د روڼاګانو فصل د پسرلی د اسمان پښې ښکل کړي زما افغانی لورکی زما د وطن شهزادګۍ د خپل وجود پرونه وړاندې قدم واخله وارخطا کیږم تلولې کیږم.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د سورغر په نوم نوې ادبي بهیر فعال شوې ده. دا په زابل کې لومړی ادبي بهیر دی چې پیل شوې د دې بهیر د مشرتابه لغړیو څخه یو هم ځبی ولا شفق دی ل دوی څخه باورو چې په مشخص ډول د سورغر ادبي بهیر غونډې لکه راهیسی شروع شي.
د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د سورغر ادبي بهیر غونډې لچيري ویمه راهیسی فعال شوې دي.
د سورغر ادبي بهیر په غونډه کې تاسو څومره ملګري راټولې شي؟
په سورغر ادبي بهیر کې د مهاله پوری ګانشمیر ادیبان لیکوالان او شاعران ورخخلی تر ډیره فوري چې اعداد سل پروسیجی ممکن په راتلونکي کې زموږ د اټکل سره سم ممکن دغه اعداد نور هم زیات شي. البته کچيري نورې وندې هم ځما وکړي نو زموږ باندې زموږ نظر باندې په کوم نظر چې موږ وګورو شاید چې د ګورنوالو شي د ګورنوالو شپېره نور هم زیات
دا غونډه هر هفته کوي هر اونۍ
د سرغار ادبي بهیر مشایره هفته کې یو ورځ یعنی د جمعې په ورځ سره کیږي چې د زابر ولایت سربیره د نور ولایتو لیکوالان شاعران او ادیبان هم پکې برخه
اخلي. له شاجو پرته د نور کوم سیمو لیکوالان او شاعران په دې کې ګډون کوي؟
نه تنها د شاجو لسوالي شاعران پکې برخه اخلي، پر دغه سربیره باندې د نور ولایتو شاعران لیکوالان او ادیبان هم پکې برخه اخلي. مثلا د زابل مرکز کلات څخه او د زابل د نور ولسوالي څخه د ډیرو پروتو سیمو څخه شاعران راځي، لیکوالان راځي. چې تر دې مهاله پورې په شاجوی ولسوالۍ کې او عموما کې په زابر ولایت کې کوم ادبي بهیر نه و، نو دغه ادبي بهیر او دغه نوښت پر اپلیدو سره په زابر ولایت کې ډیرای لیکوالانو شاعرانو او ادیبانو و دې ته زړښت کړی دی چې وګوندې تراسي او ګډون پکې وي.
په دې سره ژمی کې د بهیر په لیدل خو یو څه سنسمن هم باید وي، ځکه چې هوا یخ ده، سړه ده، ورښتونه هم پورسوی کې سی وی دي کڅرنګ
کوم حال شي. موږ دغه بشیر رافائل کې ډیر څنګه سره مستر کې جوړي ولې او موجود ولې خو د وخت په تیرېدو سره دغه ستونزې حل شولې. ځینې د ورشتونو له کابل په لمړي سر کې د ګډونوالو شمیر لږولو همدارنګ موږ نوري مالی ستونزې درلودې او ځینې ملګري راسره همکار رسول همدارنګ ځینې لوکوالانو او استادانو د علمي ادب لارویان موږ ودی توحسول چې دغه خپل اقدام ته ادامه ورکړو او په دغه برخه کې مخته ولاړ شو.
تاسو یوازې مشاوره کوي په دې کې او کده نقد برخه هم په دې غونډه کې لري؟
نه یوازې مشاوره، محترم شبیا صاحب په دغه بهیر کې موږ پر مشاوره سربیره ویناوي هم وایو، همدارنګ ځینې لیکوالان لیکنی وایي، همدارنګ چرنیز لیکنی وایي، شعرونه ویل کیږي، همدارنګ پر ویسه باندې معلومات وړاندې کیږي په جغرافي لحاظ باندې. په دې سربیره پر هر برخه کې په دغه مشهره کې موږ مخزو یوازې تمرکز مو پر شعر باندې نه، بلکې ویناوي هم پکې ویل کیږي، لیکنه هم کې ویل کیږي، او ورته نور موضوعات هم پکې ویل کیږي.
د دې مشهرو لپاره مشخص ځای لري چې په چیرته راغونډې شي؟
تر دې مرحله پورې خو دا خاص مشخص ځای نه دی پیدا شوی، خو په راتلونکي کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو او همدارنګه د شاجوی ولسوالی نورو تجارانو د اجمنه را سره کړی د چی پراتونکو کې بزموږ لپاره یو مناسب ځای پیدا شي. نو موږ په دې تلاش او هڅه کې یو چې تر څو پورې د علم او ادب د لارویانو د شاجوی ولسوالی او د زابل ولایت د ادیبانو، لیکوالانو او شاعرانو لپاره یو مناسب ځای پیدا کړو چې زموږ د غونډو او مشاورو لپاره یو مناسب تالار وي.
د سرغړ ادبي بهیر لغړی زبی الله شفق څخه مننه. په دې بهیر کې د نورو ادبي بهیرونو په څیر د ژمي په دې سړو شپو ورځو کې د شعر نغړای توت دی. د خبرونه په دې برخه کې د انزورګر شاعر اومان نیازی یو غزل له دوی څخه ورو چې واوره پکې وبکې شي.
لکه واوره په دې لار کې به وبسي، لکه واوره په دې لار کې به وبسي، یو سړی دی انتظار کې به وبسي، ستا پر غږ مری مری تڼاکې ناستې، په دې اور اخیستې تار کې به وبسي، یو ګلاب سرخی یې هسکه شوه بڼو ته، مه یې پوښته په اظهار کې به وبسي، واه دیواله د سپوږمۍ خوشبوی راغله، واه دیواله د سپوږمۍ خوشبوی راغله، واه په سیوري د انار کې به وبسي، دې جلۍ سګ لګلۍ نهار جوړ کړی، دې جلۍ سګ لګلۍ نهار جوړ کړی، وایې غاړه د بهار کې به وبسي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د هند مشهور سندرغاړی پنکج اوداس د کپ درېمه د 22 کلونو په عمر له وجدي ناروغي وروسته مړ شو. مخکې تر دې چې په دې اړه د یو افغان هنرمند نظر ته سره شریک کړم چې د پنکج اوداس اخیس د افغانستان پر موسیقي څه دی، د دې هندي هنرمند د ژوند په اړه فریدا سیال راپور لري.
د پنکج اوداس د مړینې له خبر وروسته د دغه غک مینوالو او دوستانو په خپل رسنیو کې له هند تر افغانستان، له لندن تر امریکا او ټول نړۍ پورې خواخوږي څرګنده کړه. د هند صدر اعظم نندرا مودی په انستګرام ولیکل دا لوی زایده او د د سندرو غزل به مستقیما د انسان له روح سره غږیده. پنکج اوداس د کپ په دریمه د هند په ممبئی کې د شپې په 12 بجو په رښتون کې ساور کړه. د نومړی ځل د 1988 کال په نړۍ کې پر سټیج سندري وبللې. هغه وخت یو اوریدونکي د 50 هندي روپۍ ورکړي. څلور کاله وروسته په راجکوټ کې د سنگیت ناتیا اکاډمۍ کې شامل شو او طبلې زده کړه. له هغه وروسته یې په ممبئی کې په ویلسن کالج کې داخله واخیسته او د ماستر نور ننګ نه یې د هندي کلاسیک موسیقي روزنه شروع کړه. د هندي فلمونو ته سندرې وویلې، بیا یې خلکو غزل خوښ کړ. همغه و چې د غزل لپاره یې اردو ژبه زده کړه. په همدې لسیزه کې د غزلونو البومونه خپاره شول. اوداس په هند کې د موسیقي غنی جایزې وګټلې. په 2006 کال کې د پدمشری په نوم د هند د هنر تر ټولو معتبره جایزه یې خپل کړه. دا اوداس شهرت په ژوند کې په هند کې سار پاتې نشو. دا د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویار کې د موسیقي جایزه اخیستی. په نیوجرسی کې جایزې ترلاسه کړې. اند امریکا د هنر د اکاډمۍ له لورې جایزه اخیستی. همدارز د نړۍ په ځینو نورو برخو کې جایزې د ده په برخه شوې دي.
د پنکج اوداس په اړه مو راپور اوریده. د دې پرمړینه د موسیقي غنو مینوالو افغانانو هم خوشحالي څرګنده کړې ده. افغانان د هند موسیقي خوشوي او غنو افغان سندرغاړو هندي سندرې بللې دي. په دوی کې یو هم محبوب الله محبوب دی. دی وای چې په افغانستان کې به یو وخت په محفلونو کې د دې هنرمند سندرې بللې.
د محفل برادرای اهل هنود کې میرفتم، اونجا باز ما میخوندم آهنگای شکل
کتن هراه گذر تولی دور سات چلو کتن هراه گذر تولی دور سات چلو بہت کڑا ہے سفر تھوڑی دور ساتھ چلو کٹھن ہے راہ گزر تھوڑی دور ساتھ.
شاغل محبوب آزادی راڈو ته وویل چې په افغانستان کې د غزل او سنې موسیقي د پنکج اوداس له برکت راځي شوې ده.
غزل سرای از هندستان پاکستان مثل اون سه میډیا سان هون نور جهان فريده خانوم.
د هند او پاکستان ځینې سندرغاړي چې غزل به ویل افغانستان ته راتلل لکه مهدی حسن، نور جهان، فريده خانم، امانت علی خان او طلعت محمود. خو دوی د خاصو خلکو په منځ کې مینوال درلودل. د هندي غزلونو سبک په افغانستان کې پنکج اوداس ډیر عام کړ، ځکه چې د غزل ساده وایي. غزل په داسې ریتم او میلودي ووایه چې عوامو په هند کې هم دا سبک خوښاوه. یعنی ریتم یې ډیر ټیټ نه و او داسې شعرونه یې خپلو سندرو ته خوښ کړل چې عوام پرې پوهېدل.
نام تو عرب شاعر او لیکوال جبران خلیل جبران وای موسیقی د روح ژبه ده. موسیقی د ژوند راز پړي، سول راوړي او د شخړو ټغر ټولوي. دا سدي رادیو ادبی مجلې د دې خبرونه په ورستیو کې د یو کتاب پاڼه راړو. منصور لیوال د غزنی پانتون د ادبیاتو پانځي محصل یو سفرنامه لوستي، پاره خپل نظر را سره شریکوي.
د حرم
تر دیاره سفرنامه د پاکستان د مشهور داستان لیکونکي خاغلی نسیم حجازي سفرنامه ده چې پښتو ژبې ته تکړه ژباړن لیکوال او ژورنالیست محمد زبیر شفیقی را ژباړلې ده. په نوره نړۍ کې له ډېر پخوا راهیسې سفرنامې لیکل کېږي، خو له نیکه مرغه په دې وروستیو کې په پښتو ژبه کې هم دې ژانر ته پاملرنه شوې ده. ځینو پښتو لیکوالو سفرنامې لیکلې دي، خو هومره ډېر څه له په دې ژبه کې نشته چې حساب پرې وشي. په دې سفرنامه کې لیکوال د ایران او ترکیې له لارې سعودي عربستان ته تللی دی. دا سفرنامه د دریو هیوادونو سیل راباندې کوي. لومړی مو ایران ته بیایي، د ایران په سیمو تاریخي ځایونو مو ګرځوي، د دې هیواد ولس راباندې ویني، د هغوی دود او فرهنګ مو مخې ته ږدي. تر ایران وروسته ترکیه راباندې ویني، د دې تاریخي هیواد د ماضي مشهورو څیرو، د ترکیې د اوسني وضعیت او د دې وطن د وګړو په اړه راته ږغېږي. د دې مشهور هیواد په خپلو ښارونو مو ګرځوي، د دې هیواد د وګړو د جامد جلال او جمال، د دې ځای د عظمت او برم په اړه معلومات راکوي، او د مولانا روم په څیر د مشهورو کسانو د مزار دیدن راباندې کوي. له ترکیې وروسته لیکوال د حیرمینو مبارک سفر پیلوي. د دې سفر کیسې بیا دومره جالبې او خوندورې دي چې سړی په لوستلو نه مړېږي. لیکوال دا کیسې دومره عالي او تصویري لیکلې دي چې ته به وایې لیکوال تر لاس نیولی او د سعودي عربستان په دې ښکلیو سیمو دې ګرځوي. په دې سفر کې لیکوال د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکې روزې دیدن راباندې کوي، د مکې او منورې په سترو او تاریخي ښارونو مو ګرځوي، او د عربو د دود او فرهنګ په اړه راته غږېږي، د دوی له ماضي او حاله مو خبروي. د دې عصر یوه اهم او ښه ځانګړنه دا ده چې په دې عصر کې لیکوال یوازې د خپلو سفرونو کیسې نه راته کوي، بلکې نوموړی د دې درو هیوادونو، یعنې چې دا دی تللی دی ایران، ترکیه، سعودي عربستان، د دې هیوادونو په ماضي، اوسني وضعیت او راتلونکي په باب ډېرې جالبې خبرې لري، چې د خوند تر څنګ مو د دې هیواد او د دوی د ولس په اړه د معلوماتو په زیاتوالي کې هم لوی رول لوبولی شي. زما په اند د دې سفرنامې لوستل درې ګټې لري. لومړی دا چې له لوستو یې هم خوند اخیستلی شو، او هم په لنډ وخت کې د یوه پر ځای د درې هیوادونو منظره راباندې کوي. دویمه ګټه یې دا ده چې معلومات مو زیاتوي. مخکې مو یادونه وکړه چې لیکوال یوازې د خپل سفر کیسې نه راته کوي، بلکې نورې هم ډېرې مهمې او نوې خبرې لري. مثلا کله چې اجازي د ایران شیراز ته ځي، نو نه یوازې د دې ښار په اړه راته غږېږي، بلکې د دې ځای د نوموتو څیرو، حفیظ او شیرازي له ژوند او فن نه مو هم خبرې. د دې سفرنامې د لوستلو بله اهمه ګټه دا ده چې د سفرنامې د لیکلو چل ترې زده کولای شو. دا یې ډېره مهمه ګټه ده. څو ورځې مخکې ما د یو افغان لیکوال، د یو پښتون لیکوال البته، د هند سفرنامه لوسته. هلته یوازې د یو تن، یعنې پخپله د لیکوال په اړه کیسې ته غوږ وم، او یوازې د ده له حاله خبرېده. مثلا لیکلي وو له وتاکه راووتو، پلاني ځای ته ولاړو، بیا مو د پلاني تاریخي ځای سیل وکړو، په دوهمه ورځ تاج محل ته ولاړو، او د غلو دیدن وروسته بېرته وتاک ته راغلو. دې پښتون لیکوال تقریبا د سلو په شاوخوا صفو کې دا سفرنامه لیکلې وه، خو تر پایه مې د تاریخي هند په اړه، د هند د وګړو په اړه، د هند د مشهورو او تاریخي ځایونو په اړه ان یوه جمله معلومات هم ونه لوستل. که څه هم دا لیکوال تاج محل ته ورغلی و، او ښه پریمانه انځورونه یې هم پکې اخیستي وو، خو دا یې راته ونه ویل چې دا ښکلې او تاریخي ماڼۍ چا څنګه ولې جوړه کړې. خو د ښاغلي نسیم حجازي سفرنامه، په دې سفرنامه کې بیا د ایران، ترکیه او سعودي هیوادونو د تاریخ، سیمو، ولس، تاریخي ځایونو، مشهورو څیرو، ماضي او اوسني وضعیت په اړه په ډېر څه پوهېدلی شو. په دې هیله چې د پښتو ژبې لیکوالان دې ژانر ته جدي پاملرنه وکړي، او د نسیم حجازي په څیر او ان تر دې اوچتې سفرنامې ولیکي، او له دې لارې د لوستونکو په تجربو او معلوماتو کې زیاتوالی راولي. څښتن تعالی دې استاد زویر شفیقی ته خیر ورکړي چې داسې ګټور اثار پښتو ژبې ته راژباړي. قلم یې تاند او په عمر یې برکت شه.
د غزنی پانتون له محصل منصور لیوال څخه مننه. د دې ونې آزادی رادیوي مجله مهم دومره و. زحمت چې بر لتا سو اجازه اخلم شدی وي.
رانا وژنې پډي و مزړه خفا دي، رانا وژنې پډي و مزړه خفا دي، د خپل خار په مخ مو مزړه خفا دي، دا وطن جوړي و خپل قسمت ته ژاړي، دا وطن جوړي و خپل قسمت ته ژاړي، دا پتړلو مکتبو مزړه خفه دی پتړلو مکتبو مزړه خفه دی خفا دے خدیخ کلو شو گفو مزرا خفا دے